الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، صدق الله مولانا العظيم.
محترم دوستانو، نن ورځ به تاسو ته د یو مهم او ډیر قدرمن نعمت تذکره او یادونه وسی چې همغه د الله تعالی د لوري سره د مؤمنانو مسلمانانو په زړونو باندې د سکینې نزول او نازلېدل دي. دا خبره به تاسو ته وړاندې سي چې سکینه څه ته ویل کیږي، او سکینه د نزول محل او مقام کم ځای دی، او سکینه کوم شیان را جذبولای سي، او د سکینې موانع کوم شیونه دي. دا بیان به تاسو ته ذکر سي. الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو سره څومره احسانات کړی دي، د هغو احساناتو په سلسله کې یو دا عظیم نعمت دی سکینه، چې هغه الله تعالی د خپلو ذاکرینو او ذکر کوونکو او یادونکو بندگانو په زړونو باندې نازلوي. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. الله عز اسمه فرمایي چې هو د الله تعالی هلذی اغزاتی انزل السکینه، چې دې سکینه نازلې فی قلوب المؤمنین، په زړونو باندې د مؤمنانو، یعنی په خپل په صراحت باندې په آیت کریمه کې ذکر سول چې الله عز اسمه فرمایي چې زه سکینه نازلوم، مگر محل د نزول، ځای د نزول د دغه سکینه هغه زړونه د مؤمنانو دي، یعنی هغه میدان د نزول د سکینه چې دی هغه د مؤمن بنده زړه دی. مگر دا په هغه حالت کې چې مؤمن بنده خپل زړه و دې سکینې نزول ته آماده کړي او تیار کړي، دی متقی انسان وي، د الله تعالی ذاکر او یادونکی بنده وي، د الله تعالی د عبادت په لار کې تقوا مختار کړي او یاد پرهیزګار بنده د الله تعالی وي، په دې بنا الله تعالی د دوی په زړونو باندې سکینه نازلی. علامه علوسی البغدادی رحمه الله په خپل تفسیر روح المعانی کې تفسیر د سکینه دا ډول کړی دی: هی نور یستقر فی القلب. دا سکینه چې دا یو نور الهی دی چې دا استقرار پیدا کی په زړه کې د مؤمن مسلمان. دا سکینه د اله العالمین د لور سه یو رحمت تی، یو نورانیت تی، یو خاص یو ځانګړی حالت تی چې د الله تعالی د لور سه د مؤمن مسلمان په زړه باندې پیزان کیږي. خدا سکینه او دا نورانیت چې دی په زړه کې د مؤمن مسلمان دا خپل ځان ته یو دوی نشه هم لري، چې هغه دوی نشه هم علامه علوسی بغدادی رحمه الله په خپل تفسیر روح المعانی کې ذکر کړی دی. اولا نشه علامه داد چې و به یثبت علی التوجه الی الحق، و به یعنی و بنورانیته، یا و به و ببرکت هذا النور، په برکت باندې به زمیر چې راجې دی هغه هم دا نور ته راجې دی، و به و ببرکت هذا النور، په برکت دغه نور چې دی یثبت علی التوجه الی الحق، په برکت دغه نور دی ثبات پیدا کی، دوام پیدا کی، ثابت قدمی پیدا کی، و الله تعالی و لوری ته، یعنی په یو لمحه یو شیبه یو غړی هم د الله تعالی د ذکر سره د یاد سره د نه غافل کیږي، مسلسل او په یافه الله تعالی یاد وي. مگر دا هغه وخت چې وړاندې د تر دې متحرک په تحرک کې وو، نا آرام وو، زړه سکون نه درلودي، زړه اطمینان نه درلودي، نو د دغه تحرک او د دغه بی اطمینانی سورسته الله تعالی د تو په زړه باندې دا سکینه او دغه نورانیت نازل کی، د دې د نزول سورسته د ثبوت راسی، د ته آرام راسی. ثبوت الشیء بعد تحرکه، ثبوت شچدی هغه ورستر تر تحرک وی، یعنی یو ځل خزل متحرک وی، په حرکت کی وی، بے داد وی، بے اطمینان وی، بے قرار وی، د بے قراری سورست الله تعالی چې د مؤمن مسلمان په زړه باندې دا نورانیت د سکینه نازل کی، د دې تحرک سورست د زړه ته قرار او آرام راسي. نو دا یې نشد چې د زړه قرار ونیسی په ذکر الهی باندې. دوهم نشه داده چې تخلص عن الطیش، دی تخلص پیدا کی، دی خلاصوالی پیدا کی، د طیش اسه، د بی سکونی اسه، د پریشانی اسه، د سرگردان کی دلو سه، دی را خلاص سه. علامه علوسی بغدادی د تیش د لغت په تشریح کې په وضاحت کې ذکر کی وای تیش څه ته ویل کیږي بې سکونی ته ویل کیږي لکه هغه حیوان هغه سپی چې لیونی سوی پاگل سوی هغه یو لوري بل لوري ته ځغلي نو عربو به ویل فلان کالکلب الطائشی فلانی چې دی داسې دی لکه هغه سپی لیونی هغه نا ارامه سپی لا یقصدو فی المشی سمتا واحدا هغه لیونی سپی ته به دی ویل چې دا سپی قصد نه لري په تللو کې یوه لوري ته یعنې یوه لوري او بل لوري ته دی ګوري نو هم هغه زړه چې نا ارام وي په هغه کې تقوا نه یې راغلې سکینه نه یې راغلې ارام نه یې راغلې زړه هم داسې یوه لوري ته نه وي هر لوري ته د ده نظر ځغلي یو ځل یوه لوري ته بل ځل بل لوري ته یو پلا یوه شي ته لاس ور واچي بیا بل شي ته لاس ور واچي خو هغه زړه چې د اله العالمین د لوري سه سکینه ورباندې فیضان سي هغه یتخلص عن الطیش هغه زړه خلاص سي د بې سکوني څه د پریشانۍ څه د پراګندګۍ سي الله تعالی نجات ورکړي زړه با سکونه سي با ډاډ سي با اطمینان سي با اعتماد سي نو د الله تعالی په مینه او محبت باندې هغه زړه آباد او سمسور سي د الله تعالی یو عظیم فضل په دې انسان باندې اوس وروسته کې آیت کریمه کې الله عز اسمه فرمایي لیزدادو ایمانا مع ایمانهم الله تعالی چې سکینه ور باندې نازل کی زیاتوب کی دوی لره د ایمان سره د وړاندې ایمان چې د دوی سره موجود و حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله د دې آیت کریمه په تفسیر کې فرمایي چې د مؤمن مسلمان په زړه کې چې وړاندې کم ایمان او هغه ایمان څنګه ایمان او په څه نامه باندې یاد شوی او رستنی ایمان څه ډول ایمان دی چې الله تعالی ویلی ازدادو ایمانا مع ایمانهم الله تعالی به ورزیات کی دی ته ایمان د دې دوړندنی ایمان سره یو ځای هغه اولنی ایمان د دې چې هغه اولنی ایمان د دې عقلی او استدلالی او موروثی عقلی فدې معنا چې دی الله تعالی په عقل باندې فیژن دی چې عقل دا تقاضا او غوښتنه درلودل چې دا دومره کائنات موجود دي دا عظیمه کارخانه د کائناتو په کار لویدلې دا خامخا عقل د دې تقاضا کوي چې د دې وشاته یو کامل قدرت څښتن وجود لري او په استدلال باندې استدلالي ایمان د دې سره او استدلالي په دې معنا چې دی په دلایل باندې الله تعالی ته ځان رسولی او موروسی ایمان په دې معنی چې د پلار او د مور د لوري سه آبایي او اجدادي د ایمان د ترانقل سو نو دا وړاندنه ایمان د سکینې څخه تر مخه چې د مؤمن مسلمان سره موجود و هغه ایمان عقلي او استدلالي او موروسی و وروسته د سکینې د نزول څخه بعد چې الله جل جلاله په د مؤمن مسلمان په زړه باندې سکینه نازل کړي بیا ورستنه ایمان چې الله تعالی اور زیاد کی دا ایمان بیا ایمان ذوقی حالی وجدانی ایمان دی ذوقی په دې معنا باندې چې دی په خپل چکل د دغه قرب الهیه و کی ته د زړه د قرب الهیه چکل و کی خوند یې حس کی خوند یې محسوس کی حالی په دې معنا باندې چې د اله العالمین من محبت او قرب د دو پزړه کې قرار ونیسي حالی تعالی مشدد دی حالون حالون دا معنا چې د الله جل جلاله من او محبت قرب د دو پزړه کې مکسیت پیدا کی د دو پزړه کې خلطیت پیدا کی د دو زړه سره د ادر مخنی ایمان سره خلط او مکس او ګډ سي وجدانی په دې معنا چې دی د اغه د وجود حس وکي نو ورستنه ایمان چې الله عز اسمه د مؤمن مسلمان په زړه باندې د سکینی پرونا کې نازل کی د سکینی د نورانیت د وجه سره د په ایمان کې زیادت راسي دی ورستنی ایمان ته ذوقی حالی وجدانی ایمان ویل کیږي الله عز اسمه فرمایلی ازدادو ایمانا مع ایمانهم الله عز اسمه هغه ذات چې د دې مؤمنانو په زړونو باندې سکینه نازلی د څه د پاره لی ازدادو ایمانا مع ایمانهم چې ورزیات کی الله عز اسمه د دې زړونو ته د درمخانی ایمان سورست نور ایمان هم ورزیات کی د دې موضوع په اړه باندې ابن حجر عسقلانی رحمه الله د بخاری شریف په شرح کې فرمایي ان یغلب علیه مشاهده الحق بقلبه حتى كانه يراه تعالى شانه بعينه ف فتح الباری جلد اول صفحه یوسلوشن وای د مؤمن مسلمان په زړه باندې الله عزوج اسمه چې سکینه نازله کی په د باندې غالب سی مشاهده الحق بقلبه مشاهده او جدل د حق تعالی په خپل زړه باندې دی وکی حتا کانه یراه تعالی بشانه تر داس اندازې پوری غوا کې پستر گئی ویني مگر دا مشاهده په حقیقت کې په زړه باندې دا یو مانوي حالت دی کوم مؤمن مسلمان چې دا حالت نوې حس کړي د دې حالت ذوق یې نوې څکلي هغه مؤمن مسلمان ته دا مانوي حالت نه معلومیږي خدا هغه دی قران عظیم شان او کتابونو کې دا موضوع ذکر شوی د ایمان عقلی استدلالی موروثی او د ایمان ذوقی حالی وجدانی تمثیل هم په کتابونو کې ذکر شوی دی کچیری یو انسان و یو دریاب ته چې هغه دریاب وچوي هیڅ اوبه نه وي په هغه کې ګردونه او غبارونه پورته کیږي ورته راوستل سي چې دلته په دې دریاب کې یو وخت اوبه وي دغه انسان چې دا سوچ کوونکی انسان دی دا به د نورو دریابونو سوچ کی د عقل د لارې به د نورو دریابونو د اوبو سوچ او فکر کی د هغه معلوماتو د قراره به د عقلن دا وایي چې دلته هم یو وخت داسې اوبه وي مگر وخت چې په خپل دا دریاب ته اوبه راسي بیا د ده سوچ ته ضرورت نشته دی بل مشاهده بل معاینه په سترګو ورته ګوري چې هغه دی په دې دریاب کې اوبه موجود دي نو بیا خو د یو پاک لوپ استدلال باندې دا مدعا دی نه ثابتې بل مشاهده وایي چې دا په دریاب کې اوبه موجود دي نو همدا ډول ایمان استدلالي او موروثي او عقلي ایمان هغه و چې د څه شی نه لیدل د دې شی د قرب مشاهده نه کول په استدلال او په عقل او ابایو اجدادي دا ایمان د تور کول سو او وخت چې سکینه د په زړه باندې نزول وکړ نو په دې وخت کې بیا دې لکه هغه په دریاب کې چې اوبه وویني بل فور دی ویلی سي چې دا زما د ایمان یوه برخه وګرځي د ذوقن زه ویلی سم چې الله عز وجل مینه دا شی د قرب دا شی دی د ده په زړه کې حلول پیدا کی او د هغه د وجدان حس وکړي نو دې ته بیا ایمان ذوقي حالي وجداني ویل کیږي نزول د سکینې په اړه باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مقدس ذکر کړی دی چې همدا حدیث مقدس مشکات المصابیح او داسې نورو د احادیثو کتابونو را نقل کړی دی لا یقعد قوم یذکرون الله الا حبتهم الملائکه وغشیتهم الرحمه ونزلت علیهم السکینه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو قوم ناس وی ذکر د الله تعالی کی او وی تدرې فوائد الله جل جلاله اور باندې نازلی درې رحمتونه الله جل جلاله اور لر اور کوي او الله جل جلاله دی د درو نعمتونو څخه برخمن ګرځوي حبتهم الملائکه په دې باندې چار پیر کیږي پرشته او ملک ملک شاو پاور باندې را ګرځي یادا معنا چې پرشتي د هغوی سره صحبت کی د هغوی سره مجلس کی د هغو پرشتو برکات سپیڅلي برکات او په یو ذاتو څخه دغه ذاکرین بندگان د رب عز اسمه مستفید ګرځیږي او د همدغه ملک او پرشتو پاکیزه اخلاق او د هغو پاکیزه عادات په دغه ذاکرینو بندگانو کې راځي دا یوه ګټه دوهمه ګټه دا د غشیتهم الرحمه دا الله تعالی رحمت دی شاوخه محاصره کی انتر دی چې د الہ العالمین رحمت دی پریښ کی نسی دا یو هم غټه دریمه دا چې نزلت علیهم السکینه دا الله تعالی د لوی سید دی پزړونو باندې سکینه نازلیږي والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم الله عز اسمه اغزاتی چې نازلی سکینه پزړونو باندې د مؤمنانو د څه د فاره لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم د دې د فاره چې الله عز اسمه د دوی په ایمان کې زیادت راولي د وړاندنې ایمان سره نور ایمان هم اور زیات کی دا د الله تعالی د لوري سه یو فضل او یو رحمت او یو مهرباني ده چې د تقوا او د پرهیزګاری په لار کې الله تعالی پر مؤمنو مسلمانانو باندې داسې رحمتونه پیزان کی چې هغه سکینه د دې سکینې د منځوړلو شیان چې سکینه د منځ وړي که د چا سره سکینه موجوده وي ایمان حالی ذوقي وجداني الله عز اسمه ورته ورکړي هغه ایمان چې د منځ وړي او یا د سره د دغه سکینه د حالت د راتلو څه چې معنی ګرځېږي هغه څه کم شی دی هغه بې تقوایي ده هغه نه پرهیزګاري ده هغه غلط نظر کول دي بدنظري کول دي دا شیان چې دي دا سکینه د منځ وړي او د سکینې د راتللو څخه معنی ګرځېږي که موږ تاسو متوجه سو ډېر کسان چې بدنظري کوي هغه دا فکر وي چې دا بدنظري به ده ته سکون راولي او حال دا دی چې بدنظري ده ته سکون نشي راوستلی ده ته نور نه ارامي راولي د ده تنده په دې بدنظري باندې نه ماتېږي دی نور هم تجی گرزیجی پا دی ارتباط مولانا رومی رحمه الله فرمائی نیست و آبی شور و درمانی عطش گرچه در دیدن نماید سرد و خوش و اینه دی داغ تروی و با آغا درمان او درمل در تندی ما تیدول ندی کچا هم پا لیدولو که سکارکیجی داغ تروی و با یخی او خوندهوری پا حقیقت کی خوندهوری ندی نو اوس بد نظری کول و حرام شیانو تکتل په شهوت باندې هغه چې دی ظاهرا خوشه خوندور معلومیږي مگر په حقیقت کې تروی او بودی د هغه بد نظر کوونکی انسان تند په دی باندې نه ماتیږي نور هم تند زیاتیږي او زیاتیږي او نارامه کیږي او بی سکونه کیږي د بد نظری د ساتلو حکمت چې کتابونو بیان کړی دی هغه دا ډول چې شراب حرام سوی دی د څه وجه سه چې دا عقل زائل وي عقل د منځ وړي عاقل انسان څخه غیر عاقل انسان جوړي څه وخت چې یو انسان شراب خوري وکړي دا ناوړه او حرام عمل وکړي نه یې د الله تعالی یاد وي نه یې خپل استادان یاد وي نه یې شریعت یاد وي نه یې طریقت یاد وي نه په خپل ځان پوهیږي ټول هغه حقیقتونه د ده څخه لیرې سي همدا ډول چې یو څوک بدنظري وکړي همدا ډول دغه بدنظره انسان هم د دې انسان عقل زائل سي بیا نه الهي حقوق پیژني نه پیغمبري هدایات پیژني نه د مور و پلار حقوق پیژني نه خپل ځان پیژني په دې ناوړه عمل پکند کی ول وی ځان تباہ او برباد وګرځي نو په همدې بنا الله عز اسمه شراب خوری حرام ګرځولې ده او دا ډول بدنظری هم حرام ګرځولې ده چې دا چې دی انسان عقل مغلوب کی انسان عقل د منځوړي ته انسان څخه بی عقل انسان جوړیږي د انسان څخه بی عقوب او احمق انسان جوړیږي او حال دا دی چې شریعت مقدس د ټول انسانیت او بشریت د فلاح د فار راغلی دی شریعت مقدس هر انسان قدرمن جوړی هر انسان معزز او عاقل جوړی نو په همدې بنا شریعت مقدس وایي چې دا څه شیان چې د انسان شرافت د انسان فطرت د منځوړي د انسان قدردانی د منځوړي د انسان عقل د منځوړي د هغه شیانو څخه چې پرهیز وسي اوس به موږ ودې ته متوجه شو چې اهل عقل کسان څوک دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله عز اسمه فرمایي چې عقل من بندگان زما هغه کسان دي الذين يذكرون الله هغه کسان چې دې ذکر د الله تعالی کی په ولاړه باندې او په ناسته باندې او په خپلو اړخونو باندې یعنی په درو سره حالاتو کې یعنی په ټولو اوقاتو کې د الله تعالی ذاکرین بندګان ذکر کول څه معنا ذکر کول دا معنا چې په ټولو احوالو کې په ټولو اوقاتو کې په ټولو زمانو کې د الله تعالی د امر څخه مخالفت نه کی او د الله تعالی د امر څخه نه وځي دې ته ذاکر بنده ویل کیږي دې ته عاقل بنده ویل کیږي دا چې ترجمه مو داسې وکړل چې د ذکر ترجمه مو د الله تعالی د اوامرو منل او د منهیاتو سزا را ژغورل باندې وکړ په دې بنا کچیر یو انسان د الله تعالی ذکر کی او ورسره پڅنګ کی ناروا هم کی ناوړ اعمال هم کی د الله تعالی د اوامرو سنا فرمانی هم کی جته نو څوک عقل مند نسی ویلې عقل مند انسان هغه دی چې په ټولو احوالو کې په ټولو زمانو کې په ټولو حالاتو کې د الله تعالی د امر منلو کې الله تعالی فرمایي چې عقل من انسان هغه دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم کدی چې په یو لور روان وي او کچې یو ځای ناس وي او کده خو په حالت کې وي پر خپل اړخ پروت وي بیا هم په ټولو احوالو کې د الله تعالی یاد او ذکر دی مسلسل کې د الله تعالی د اوامر او سنا فرمانی نه کی دی انسان ته عاقل انسان ویل کیږي مولانا رومی رحمه الله او انسانانو ته چې هغه د خپل ځان څخه نا امید ګرځیدلی او دی وایي چې زموږ زړونه خو د معاصیو د تقاضاو د غوښتنو د هیلو څخه ډک دي. زموږ زړه خو شپه ورځ مو نفس غوښتنه کوي د معاصي د سرغړونې د ناوړه اعمالو ترسره کیدلو. نو زموږ زړه نسي اصلاح کیدلی، زموږ زړه و سم لوري ته نسي راتللی. مولانا رومي رحمه الله دغه کس ته ډېر ډاډ او اطمینان ورکوي. هغه په دې ډول باندې چې ورته فرمایي آپتابت برحدسها میزنا، الله تعالی ته مولانا رومي رحمه الله فرمایي ویا الله ستا د دنیا کې چې کوم لمر موجود دی هغه لمر کې دومرې سپېڅلي آثار شته که دقیق ورته متوجه سي مؤمن مسلمان. وخت چې لمر راوخیږي که چیرې یو ځای یو ګندګي یو مرداري د حیوانانو په ظلم مواد پراتی، دا لمر چې راوخیږي دا په ظلم موادو باندې خپلې وړانګې شخی کی او دا خپلې وړانګې پکښې ولګي. د دې وړانګو د رسېدلو څخه وروسته دغه قازوره دغه حیوانانو مرداري وچه سي. دغه وچه مرداري څه پکیږي؟ بیا راواخیستل سي، دا وچه مرداري په مځکه کې وغورځول سي، په هغه مزروعه مځکه کې خلط کړل سي، وروسته دغه مځکه باندې ګلان راشته سي، سره او سپین او رنګارنګ سپېڅلي رنګ لرونکي ګلان د دغه قازوراتو وچو قازوراتو په نتیجه کې راپورته سي. همدا ډول دا قازورات واخیستل سي، په تنور کې ډېر تک سور اور ورځنې جوړ سي، ښه خوندورې ډوډۍ ورباندې پخې سي. نو مولانا رومي رحمه الله فرمایي چې یا الله ستا د دنیا لمر دومره سپېڅلي فواید لري چې پر قازوراتو باندې خپلې وړانګې ښخې کړي، په نتیجه کې دا قازورات په مځکه کې سره او سپین او ژړ ګلان ورځنې جوړ سي، او په تناره کې تک سرې کروچې د اور ورځنې جوړې سي، په نتیجه کې تک سرې ډوډۍ ورځنې پخې سي. دا الله تعالی ته دی خطاب کوي چې یا الله ستا په دنیاوي لمر کې چې دومرې ګټې او دومرې فواید شته، ستا هغه معنوي لمر چې څه وخت د مؤمن مسلمان په زړه باندې ولګیږي، نو په دغه زړه کې چې هر څومره خبیثه صفات وي، خبیثه خصلتونه وي، رذیله خصلتونه وي، دا رذیله خصلتونه هم ستا د رحمت په لمر باندې کیدلی شي چې بدلون او انقلاب پکښې راسي، ستا د مهربانۍ په لمر باندې کیدلی شي چې دا زړه د نورانیت و لوري ته راواوړي. دا خبیثه افعال او خصلتونه، خبیثه او رذیله عادات، په هغه کې بدلون و انقلاب راسي، دا په حمیده و باندې بدل سي. آپتابت برحدسها میزنت، ستا لمر دنیاوي پر حدثا پر نجاساتو پر کثافاتو پر پلیدوی باندې کوم اثرات پرېږدي؟ چون خبیثان را چینین خلعت دهی، من چې گویم طیبین را چی دهی. څه وخت چې خبیثانو ته داسې خلعت داسې سپېڅلې جامه ور واغوندي، داسې سپېڅلې انقلاب پکښې راولي، من چې گویم طیبین را چی دهی. ول زه څه ووایم چې طیبینو ته، پاکیزه زړونو ته، پاکیزه انسانانو ته به نو څه ورکوي، یا پاکیزه خصلتونه به په څه ډول باندې ځای پر ځای کړي؟ دا د الله تعالی د لوري څخه یو رحمت او یو مهرباني ده. او مولانا رومي رحمه الله هغه مایوس زړونو ته ډاډ او اطمینان ورکوي چې تاسو د خپلو زړونو څخه مه ناامیده کېږي. او بلې نقطه هم مولانا رومي رحمه الله راپورته کړې ده، هغه وایي دغه پلیدي او دغه حیواني نجاسات یو ځای پراته وي، لمر چې خپل دوډانګې پکښې شخې کړي، دا نجاسات چې په هر څومره باندې ډېر وي، په هغومرې اندازه د دغه ډېرو نجاساتو څخه بیا ډېره فایده هم پورته کیږي. همدا ډول مولانا رومي رحمه الله هغه مؤمن مسلمان ته چې د خپل زړه د اصلاح څخه نا امیدي، دا ډاډ ورکوي چې ستا په زړه کې چې څومره ډېرې ډېرې تقاضاوي او غوښتنې او هیلې د ګناه کولو موجودې، په هغومرې اندازه باندې ډېر ستا په زړه کې انقلاب راځي، هغومرې ډېر نورانیتونه ستا په زړه کې ځای پر ځای کیدلی سي. چې ته د خپلو غلطو جذباتو د لرلو څخه مه ناامیده کیږه، د دغه غلطو جذباتو او هیلو په رڼا کې کیدلی سي چې ستا په زړه کې ډېر نورانیتونه موجود سي، ستا د زړه څخه ډېر کار واخیستل سي. دا هغه شی و چې د مؤمن مسلمان د زړه څخه د سکینې منعیت راوستي چې هغه بې تقوایي وه، هغه بد پریزي وه او هغه بد نظري وه. دا د مؤمن مسلمان په زړه کې که چیرې سکینه موجوده وي هغه هم د منځه وړي، او که چیرې د سکینې اراده وه هغه هم بیا سکینې څخه مانع ګرځېږي. هغه شیان چې سکینه راجذبوي هغه چې د تقوا ده، هغه د اله العالمین ذکر او یاد دی، او د بدنظرۍ څخه ځان ساتل دي، او د غفلت ته خوب را وښیدل دي. کچیر موږ تاسو د مؤمن مسلمان حالات ته دقیق متوجه سو، مؤمن مسلمان عجب د غفلت په حالت کې دي. امام غزالی رحمه الله په خپل تعلیفاتو کې د غافل انسان یو عجب ش انزور کړی دي. د یو بیان کې یو کیسه کې وایي، یو وخت یو څوک په یو دشتو بیابان کې را روان و، که ګوري تر شا یې یو ډیر قوي او ځواکمن زمری را روان دی. دې انسان چې فکر وکړي چې دا زمری خو په ده پسې را رسیږي، ضرور به تباقي او هلاکي به. فکر یې وکړي چې یو لوړه درختی درخت چې بته به وخیژي، که ګوري نه درختسته هیڅ شی نهسته، په لار کې که ګوري یو کوهی دی او یو څا موجود دی. فکر یې وکړي چې دې څا ته به ځان وغورځوم، وخت چې زمری تیر شي بیرته به راووځم، که ګوري چې څا ته یې وکتل، د څا په پای پای کې یو لوی مار یا شامار موجود دی. فکر یې وکړي چې شاته زمری را روان دي او د څا په نس کې شامار موجود دی. اوس که څا ته ور غورځي خو شامار دي هلاکي، او که پاچېږي سربیره په ځمکه باندې چې زمری هلاکي. که ګوري د څا په اړخ کې یو ریښه ولیدل، بیا د ځان سره پرېکړه وکړل چې څا ته ور وځړېږه، په دې ریښه باندې به دواړه لاسونه ټینګ کړي، زوړن به پاتې سي. وخت چې زمری تیر شو بیرته به راپورته سي. دې انسان دغه اراده پخه کړل، همداسې یې وکړل، څا ته په دې ریښه باندې ور وځړېدې. په دغه ځوړن حالت کې که ګوري په دیوال کې د څای یو چرګنۍ د مچمچیو د اصلو دا تر سترګو سو. په دې چرګنۍ باندې دا مچمچۍ د اصلو نه وې، مګر دا چرګنۍ د اصلو ډک. چې ورته ویې کتل، په یوه لاس یې دا ریښه نیولې، په بل لاس یې دغه اصل راپورته کړ چې خوند یې وکتي. اصل ډېر مزهدار او خواږه اصل و. په دغه ځوړن حالت کې چې سربېره زمری پسې را روان دي، لانجه شامار د څا په نس کې موجود دی، او دی ځوړن حالت کې دی، په یو ریښه باندې زړیږي، او د دې ریښې و شاته یو دوه دانې لوی لوی موږکان او یا مږي، هغه د دغه ریښې په خوړلو باندې بوخت او مصروف چې دا وږي. یو تور رنګ لري، یو سپین رنګ لري، یعنی څومره مشکلات ورته موجود شول. یو لوري ته زمری سو، بل لوري ته د څا په نس کې شامار موجود سو. د هلاکت لپاره دی په ریښه باندې ځوړن دی، زړیږي، او د ریښې په بیخ باندې دوه موږي او موږکان موجود شول چې هغه دغه ریښه مسلسل خوري، بالاخره به دی هلاکیږي، هغه د من جوړی پرې کیږي. نو امام غزالی رحمه الله خطاب کی غافل انسان ته، چې غافل انسان څنګه د غفلت په خوب باندې ویده، ته ویښ او بیدار سه، ستا ولوري ته قوي ځواکمن زمری را روان دی چې هغه مرګ دی، ته نه سي ځینې خلاصېدلی. په تا پسې دا قوي مرګ را روان دی، هر ځای چې درباندې نسکور کیږي به، او تا به د بن ځوړي، او هغه په څا کې چې کوم مار موجود دی، هغه ستا قبر دی او ستا برزخي حالت دی، ته نه سي ور ځینې خلاصېدلی. خامخا به دغه حالت ته ورځې، او هغه ریښه چې ته په ځوړن دی، هغه ستا عمر دی، او ستا عمر ته دوه موږکان متوجه دي چې هغه ورځ او شپه ده تیریږي، په توره ده او ورځ سپینه ده. دا مسلسل دوه موږکان متوجه دي د دې ریښه سه خوړل کی چې هغه ستا عمر دی، هغه مسلسل شپه او ورځ خوري خوري خوري. نو بالاخره به ضرور دغه ریښه خلاصیږي، او ته به ضرور به ضرور د مرګ په خوله کې لویږې، او ته به ضرور به ضرور د برزخ او د قبر په نس کې ځای پر ځای کیږي. نو د مؤمن مسلمان دغسې حالت دی چې ډېر د رحم کولو حالت دی، ډېر د زړه سوي حالت دی د مؤمن مسلمان ده. مگر مؤمن مسلمان یا انسان د غفلت په خوب بیده دی، هغه د اصل خوند چې د ده ته خوله سوی دي، دنیوي لذات او خوندونه دي. دا دنیوي لذات دي، مگر په څنګ کې انسان په څنګ زیانونو کې محاصره دي. دا ټول شیان که دا مرگ دی او که دا قبر دی او که دی عمر تیریدلو زیان دی، دا ټول انسان و دیتا آماده کی چې مومن مسلمان راو غرزیجی. نو لاس پکار شی مسلسل دا الله تعالی طاعت او بندگی شروع کی، دا قدرمن عمر ابس تیر نکی، پا دی قدرمن عمر کی دا آخرت دا پارکار وی کی، دا قبر دا روشنائی دا پارکار وی کی، او وړاندې تر دې چې زمری او مرګ راځي، په ده باندې خپلې منګولې شخي، د هغه څخه وړاندې د مرګ ته آمادګي نیولې، مرګ ته یې تیاری نیولې، خپل ځان یې ډاډمن ګرځولې، خپل ځان یې متقي ګرځولې، خپل ځان یې قبر و آخرت ته آماده ګرځولې. باید چې مؤمن مسلمان د غفلت ته خوبه سراویش سي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو کولو توفیق راتا کی، او الله تعالی دې موږ تاسو ته داسې اعمال را نصیب کی چې موږ د الله تعالی د رحمتونو هدف وګرځیږو. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين.